په کابل کې د وسلوالو طالبانو د نننی برید د مړو شمیر 95 تنو ته پورته شوی او همدارنګه د ټپیانو شمیر هم له 150 اوښتی دی. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویل پاکستان نه د افغان کډوالو د احتمالي راستنیدو لپاره په یو بیړني پلان کار کوي. او د سوریې د اپوزیسیون عمده ډله وایي د روسیې په ملاتړ به په سوچي ښار کې د سولې په غونډه کې برخه واخلي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې درته هرکلی وایو. په دې خبري مجله کې د کابل نننۍ خونړۍ حمله زموږ د ټولو ریپورټونو په سر کې ده، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه و نړۍ خبرونه دروري.
په کابل کې د نننی برید د تلفاتو شمیر لوړ شوی دی. د افغانستان ولسمشر مړی د کابل نننی 14 په کلکه غندلې ده. او د امریکا دفاع وزیر جماتیس وایي د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د اولمپیک په برخه کې همکاري باید د شمالي کوریا د اټومي وسلې په اړه هدف منحرف نسی. د خبرونو تفصیل د افغانستان د امیروختیا وزارت ویاند وحید مجروح وایي چې د کابل په نننی برید کې لږ تر لږ 95 تنه وژل شوي دي او شاوخوا 1,850 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی نن په کابل کې خبري غونډې ته د کابل د نننۍ پیښې په اړه معلومات ورکړل او ویل چې پیښه د یوه امبولانس څخه په استفادې شوې ده. دوی وایي د دې پیښې په تړاو 4 تنه نیول شوي دي.
پولیس دغه انتحاري تشخیص کوي او مخکې لدې چې پولیس پرې ډزې وکړي لمنځه ویسي په همدغې ځای کې ځان ته چاودنه ورکوي چې له بده مرغه دونه تلفات کېږي. څلور تنه هغه کسان چې دقیق همدغه انتحاري دغه ځای ته رسولی وه همکاري ورسره کړې وه. دا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کېږي چې اوس د امنیتي ځواکونو سره د تحقیقات روان دي.
وسلوالو طالبانو د دې خونړۍ برید مسؤلیت منلی دی. د امیروختیا وزارت مسؤلین وایي چې د قربانیانو ډیره برخه ملکي وګړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دوی وایي د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او کېدای سي د تلفاتو شمېره نور هم لوړ سي. په دې سیمه کې ډېر دولتي ودانۍ او بهرنۍ ادارې موقعیت لري. د دې پیښې په اړه نور په همدې خبرې مجله کې هم اوریدلی سي. د افغانستان ولسمشر مړی د کابل نننۍ 14 پکلکه وغندله. له ارګ څخه په ویلامې کې د ولسمشر اشرف غنی له قوله ویل سوي چې وایي د افغانستان دشمنان باید پوه سي چې په اوسنۍ تپل سوې جګړه کې بایلون کړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پر خپل ټویټر پاڼه د دې پیښې په اړه خوشیني ښودلې او له افغانانو یې غوښتي چې سره یو موټی سي او د هیواد د دشمنانو پر وړاندې ودرېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پر خپل ټویټر پاڼه دا پیښه غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې ده. دغه راز په کابل او ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښه په اړه وویل
نظریات مختلف است که هر چی فشارهای نظامی در بالای طالبا و
دوی نظریات مختلف دي. هر څومره چې پر طالبانو او نورو تروریستي ډلو پوځي فشارونه ډیریږي او هغوی د جګړو په ډګرونو کې وژل کیږي نو یو شمېر داسې خبرګون شي چې له افغان حکومت او نړیوالو متحدینو سره د سولې حل لار عمومي، خو یو شمېر د نن په څیر وحشیانه حمله باندې لاس پورې کوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په ویل می کې د کابل د نننۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو کورنیو سره خواخوږي ښودلې او زیاتوي چې هیواد یې د افغان حکومت او افغانانو سره ولاړ دی او د سولهییز افغانستان لپاره به کار وکړي. دغه راز د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د څانګې مسؤول بوریس جانسن پر ټویټر پاڼه لیکلی چې د کابل د نن برید ټکان ورکړی او وایي افغانان د سولې مستحق دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو د احتمالي راستنیدو لپاره په یو بیړني پلان کار کوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل نن ازادي رادیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په هدف له پاکستان سره په ډیپلوماتیکو اقداماتو او مذاکرو کار روان دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي چې له پاکستان نه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو لپاره د افغان حکومت چمتووالی کافي نه دی او باید په دې اړه ډیر کارونه ترسره شي. زموږ غلا زده راډیو ری عراقي چارواکي وايي امریکایي پوځي الوتکې په تېروتنې سره د دغه هیواد په لویدیځ ولایت الانبار کې د قبایلي ملیشو او ملکي وګړو پر یوې غونډې برید کړی او لږ تر لږه اووه تنه یې وژلي دي. سیمه ییز چارواکي وايي لږ تر لږه یوولس نور په دې پېښه کې ټپیان سوي. دغه پېښه نن سوې ده. دا چارواکي زیاتوي چې په وژل شویو کې امنیتي پرسونل او ملکیان دواړه شامل دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د دوو عراقي پوځي افسرانو له قبله ویلي چې د امریکایي ځواکونو فکر کوه چې هلته یاغیان راټول سوي دي. دغه افسرانو د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته دا خبره وکړه. د عراق پوځ د دې پیش پاره د تحقیقاتو امر کړی دی. او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د اولمپیک په برخه کې همکاري باید نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د اټومي وسلې د لمنځه وړلو له هدف څخه روانه ګرځوي. جیم ماتیس نن ویلي چې دوی د سیول او پیونګیانګ ترمنځ خبرو هرکلی کوي، خو زیاتوي چې پر شمالي کوریا به د اټومي وسلې په اړه ډیپلوماتیک فشارونه دوام ولري او زیاتوي چې د دغه هیواد مشر کیم یونګ اون باید پوه سي چې اټومي پروګرام او توغندي د منلو نه دي. د خبرونو پای.
دوستانو تاسو موږ کله ازادي رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دوستانو په کابل کې په جمهوریت روغتون کې نن یو درنا چاودنه شوې ده چې د ورستیو شمیرو لمخې تر 15 زیات کسان پکې وژل شوی او تر 103 پیتو زیات پکې ټپیان دي. په اړه به د چارواکو تازه څرګندونې درته وړاندې کو. زموږ یو همکار روغتونونو ته تللی او هلته یې د روغتون کې د ټپیانو سره خبرې کړې دي. د ټپیانو له وصیت به مو هم خبر کو. په دې چې په کابل کې ولې پرله پسې دا ډول حملې کیږي او امنیتي ځواکونه یې څنګه په مخنیوي کې پاتې راغلي دي، طالبان له دا ډول حملو څه غواړي، په دې موضوع باندې د سیاسي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره غږیږو. زموږ یو بل خبریال تمیم مخګر په سیمه کې دی، له هغه به د سیمې د تازه وضعیت په اړه واورو. کال د دې پیښې نه وخت پاتې شو. د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم درته خبرو. دوستانو ستړي مشي، کابل نن د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و. وروستۍ شمیرې ښیي چې لږ تر لږه 15 کسان په دغه نننۍ چاودنه کې وژل شوي دي. دا چې دقیقا چاودنه چیرې شوې ده، د تلفاتو وروستۍ شمیرې څه دي، او د کورنیو چارو وزارت او همدارنګه د عامې روغتیا وزارت څه وروستۍ جزئیات لري، زموږ خبریال واصل وصال هغه خبري غونډې ته ورغلی و چې پکې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاندوی او همدارنګه د افغانستان د روغتیا د وزارت ویاندویانو د نننۍ پیښې په اړه څرګندونې کړي. همدارنګه له دې وروسته نور معلومات هم راټول کړي. همدا اوس سره د کابل نه په تماس کې دی وصال صاحب. خبرونه ته ستړی مشي، له تا نه به واورو چې تازه جزئیات په ځانګړې توګه د تلفاتو د شمیر په اړه څه دي.
ډیره مننه صاحب، تاسو ته سلام، ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، هر شیبه د مرګ شوبلې په شمیر کې بدلون تغیر راځي. هغه شیبه چې د کورنیو چارو وزارت او د عامې روغتیا وزارت لخوا کوم کنفرانس ولته، درې شپې ته تنه وښودل شول وژل شوي او 1350 ټپیان. خو څو شپې وړاندې چې د عامې روغتیا وزارت له ویان سره خبرې وکړې، هغه بیا وویل چې د وژل شوو شمیر 15 ته رسیدل او د ټپیانو شمیر هم 1350 دی. یعنی هر شیبه د مرګ شوبلې په کچه کې بدلون لیدل کیږي. وروستۍ ارقام هم دا دي چې 95 کسان تر دې مهاله پورې وژل شوي، 1350 تنه نور هم ټپیان دي. او د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو ازادي رادیو ته وویل چې د دغه پیښې زیاتره قربانیان ولسی وګړي دي، خو په وژل شوو او ټپیانو کې امنیتي کسان هم شامل دي.
در حادثه خونین امروز با اساس آمار که نزد وزارت اعدامه موجود هست، تا کنون 95 تن شهید شده و 158 تن دیگر یادسته زخم برداشته. آمار در حال تغییر هست و امکان افزایش و کاهش در میان ارقام تفکیکی وجود داره.
مثال صاحب، ما غوښتم چې دا ووایم او دا درنو پوښتم چې د پیښې د څرنګوالي په اړه کوم جزئیات شته، څنګه عمله شوې ده، چیرته شوې ده، او دقیقا د پیخیز د سیمه پاړه ویل کیږي چې صدارت څلور لاري ویل کی دا وس ویل کیږي چې د نننه د روختون دی جمهوریت د روختون پانګړ کې شوی په دې اړه راکراته وای.
بله ډیره زیاته مننه. همدا خبره مې کوله د افغانستان کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وویل چې دغه برید د یو امبولانس په وسیله ترسره شوی دی. ښاغلی رحیمی وایي دغه امبولانس د جمهوریت روغتون لانګړ نه حرکت کړی و. اولته د جمهوریت روغتون په پارکینګ کې دغه امبولانس ولاړو، له هغه ځایه حرکت وکړ کله چې د پولیسو لخوا دغه امبولانس وپیژندل شو. نو ځانمرګې کس له روغتون نه بهر د صدارت سرلارې او د کورنیو چارو وزارت ته چې کوم سره غځېدلی دی دغلته ځان ته چاودنه ورکړې ده. ښه ده چې د ده خبرې واورو.
پولیس دغه انتحاري تشخیص کوي او مخکې له دې چې پولیس پرې ډزې وکړي له منځه یې ویسي په همدغې ځای کې چې د مرخاب کوڅې خوله هم ده، په همدې ځای کې ځان ته چاودنه ورکوي چې له بعده مرغه دونه تلفات کیږي. څلور تنه هغه کسان چې دقیق همدغه انتحاري دغه ځای ته رسولی وه، همکاري ورسره کړې وه. دا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي چې اوس د امنیتي ځواکونو سره دی، امنیتي نهادو سره دی، او دوی نه تحقیقات په بشپړه توګه روان دي. او
بله ښاغلی رحیمی وایي دغه څلور کسان چې نیول شوي د هغوی په اړه خو معلومات دقیق وړاندې نه کړل، خو ویل چې دغه کسانو ورسره همکاري کړې وه او دوی ورڅخه څېړنې پیل کړي دي چې وروسته به جزئیات رسنیو سره شریک شي. خو دا چې د دغه برید هدف څه و، په دې اړه هم د کورنیو چارو وزارت لا څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د یاد برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو لیږل شوي برېښنالیک کې ویلي چې دغه برید د دوی له لورې ترسره شوی دی. مجاهد دا کړی چې په یاد برید کې لزګونه پولیس وژل شوی دی. بلخوا بیا ولسمشری مانی دغه برید غندلی ویلی دی چې د افغانستان دښمنان باید پوه شي چې دوی په تحمیلي جګړه کې بایلون کړي. بل انسه
ډیره زیاته مننه واصل وصال لتا سنا پر روانو خبرونو کې بل نور همکارانو تاسو سره بیا خبري کوو. زموږ بل همکار په کابل کې شاه محمود شینواره روختونونو ته ورغلی دی او هلته یو شمیر ټپیان لنږدې کتلې دي. شینواره سبا هم دا اوس د کابل په سټوډیو کې را سره دی. شمه مود شینواره تاسو خو د واصل وصال معلومات واوریدل، تاسو په دې باندې څه ورزیاته وی او همدارنګه روختون ته تللی وی؟ دا راته د ټپیانو په اړه راته وی چې ټپیان په څه وضعیت کې دي او څه ویل.
مننه صاحب. وصال صاحب د نننی پیښې د تلفاتو ارقام وړاندې کړل. کله چې دغه حادثه وشول وروسته موږ ایمرجنسی روغتون ته لاړلو. دلته د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته وه. اکثره هغه کسان چې د هغوی خپل خپلوان په دې پیښه کې قرباني شوي دي، د هغوی خپلوان او نږدې دوستان راغلي وو. که څه هم امنیتي ځواکونو دغه سیمه تړلې وه، تګ راتګ اجازه نه ورکوله، خو بیا هم د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته وه. موږ هڅه وکړله چې داخل ورشو ترڅو دغه زخمیان لنګ دین او ګورو. خو دا چې شفخانه کې زخمیان ډیر زیات وو، رسنیو ته هم اجازه ورنکړله. د کابل ښار له ډیرو لرو سیمو څخه خلک ځوانان راغلي وو چې هغوی زخمیان ته وینه ورکړي. چې څو تنو سره چې موږ خبرې وکړلې، اکثره د ارزان قیمت او د کابل ښار د ډیرو لرو ساحونه راغلي وو. وروسته بیا د وزیر محمد اکبر خان شفخانې ته ورغلو. هلته یو څو تنه زخمیانو سره هم خبرې وکړلې. د هغوی د خانی د ډاکټرانو د معلوماتو لمخې دوی ته په ټوله کې څلور دیش زخمیان ورول شي وو چې ځینې زخمیان چې هغه ټپونه برسیرنو تداوی شو رسخت شوی دی. 1400 بستر دي. دا ننګه دوه تنو سره چې مونږه کېدلی و خبرې په شریک وارو.
موږ به دا دونه خورده دیم د سر کمپیوټر شته د کور میکده کېک د فیا ګرام څه څه په کمپیوټر کې دا نه په کله څه زو سره مفتي کوډارو تختا و چیزایی تیر خوک شد و در پیشت دفتر ما چی شد همینطوری اصولی سرک است تا پولی سرک اگ دیوال از بود دفتر ما نزدیک سرک بود دیگه با نفهمیدیم که چه قسم شد دیگه باز رفیقای ما مادد بچه ها کشیدیم از زیر خوک و از زیر آینا و از یا دست سی چور جایی مایده شده بود شست سی چور جایی مایده شده بود
دیگه هم کارام زخمی
شده؟ دمشوبی ما زیاد نفر زخمی شده بود.
اسم ما بشیر از باشنده اصلی ولایت کابل. از ساحه زایشگاه پیاده حرکت کردم به طرف چارایی صدارت. نمی وقت یک دفعه صدای بسیار انفجار بلند گفتن که امبولانس هست، همونجا افتیدیم زخمی شدیم. تعداد شهید و زخمیان بسیار زیاد بود. خودم امیر تماما وجودم زخمی چهره در وجودم است، در پایم دستم تختی پشتم با غلم موگار است. دیگه ما را به شفاخانه جمهوریت انتقال دادن. از بس که تعداد مریضا و زخمی ها زیاد بود دوباره ما را به شفاخانه وزیر اکبرخان انتقال دادن.
ان سی بیا چې لازم دی منګه هم په وزیر محمد اکبر خان شفخانه کې ولیدل د پیخي قربانیان اکثر یعنی زیاته برخه ملکی وګړي او عمل ته کاروبار خلکو چې دوی زینو دفترنو او اکثر دلته دکانونه لري په کاروبار باندې مصروف او ماشومان میرمنې هم پکې شامل دي.
ډیر زیاته مننه کوو شمامود شنوارې له تاسو نه. شمامود شنوارې و چې د یو شمیر ټپیانو خبرې را سره شریکې کړي او همدارنګه د خپل سترګو لیدلې وضعیت راته وویل. دوستانو موږ په روانو څو دقیقو کې په کابل کې له دوو نورو همکارانو سره مغږیږو. تمیم اخګر په چرایي صدارت یا د صدارت په څلور لارې کې دی، هغه به د سیمې نه تازه حال راکوي، او همدارنګه حمید مومند د پیښې په اړه د افغان چارواکو او همدارنګه په کابل کې د بهرنیو ډیپلوماټانو عکس العملونه راسره شریکوي. خو همدا اوس راسره د افغانستان د سیاسي او امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد د تلیفون په تماس کې دی. مجاهد صاحب، لومړی خو ډېره مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. دا راته وایي چې په کابل کې دا یو له ډېرو خونړیو حملو نه ګڼل کېږي. په تېره یوه اونۍ کې دا دویمه شدید حمله ده چې طالبان مسؤلیت پر غاړه اخلي او په کابل ښار کې کېږي. تاسو فکر باندې د دې بریدونو د زیاتېدو او د داسې خونړي او مرګونې شکل او بڼې خپلولو علت څه شی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب لرم تاسو ته او د تاسو درنو اوریدونکو ته. ماښام مو په خیر. د کابل په وخت کوم داسې پیچلي عملیات چې دلته کېږي، زه فکر نه کوم چې دا طالبان خو به مسؤلیت په غاړه اخلي، مګر د دې شاته هغه قوي استخباراتي کړۍ دي چې دا عملات سازماندي کوي. ځکه کوم فشارونه چې نړیوالې ټولنې په پاکستان راوړي دي، پاکستان غواړي چې دا خپل مشکلات بېرته افغانستان ته واړوي او ووایي چې ګوره موږ په دې کې اطلاف نه لرو، مګر دننه په خپل افغانستان کې دا عملات طراحي کېږي. مګر د څېړنو په وخت کې چې کومې څېړنې کېږي، بالاخره معلومېږي چې دا اخوا د ډیورنډ کرښې نه سازماندي شوي او دا عملات انجامېږي. اول خو باید دا ووایم چې د افغانستان امنیتي ځواکونو کې کوم کشفي او استخباراتي بنسټونه چې دي، دا د دوی ډېر ضعف ښکاره کوي.
مجاهد صاحب ما غوښتل همدا درنه وپوښتم، په عموما د داسې حملو په وخت کې چارواکي یوه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نورو سیمو کې هم ټینګار کوي چې دوی وایي چې د داسې حملو مخه نه نیول کېږي. بیا د نړۍ ځینې بام نه خارونه نمونه راوړي چې په پلاني خار کې هم داسې یوه حمله وشوه، تیر کال هلته وشوه، او ګوندې داسې خلکو ته ښیي او توجیه کوي چې دا ډول حملې د مخنیوي وړ نه دي. د تاسو فکر باندې د افغانستان امنیتي استخباراتي ادارې ځینې کمزوري لري چې د هغې په رفع کولو سره دا ډول حملو مخه نیول کېدای شي؟
بدون شک چې دوی دا خبره په نورو اچي، ولی واقعیت خبره دا ده چې دا دوی خپل کمزورتیا ده. په استخباراتي بخش کې په مجموع امنیتي ملي او د تروریزم سره د ترګرۍ سره د مبارزې ریاست، د استخباراتو ریاست او په ملي دفاع وزارت کې د کشف ریاست، دا ټول ضعیف لاملونه دي چې دوی نشي کولی د دې حملو مخه ونیسي. اساسا دا ده تر هغه وخت ته استخباراتي بخشونه د مونږ پیاوړي نشي او دننه په دښمن کې نفوذ پیدا نه کی. یو استخبارات یو مسلک دی، دیتا اګنتوري شبکې وایي. باید مونږ هلته دننه په دښمن کې په غټو کچو باید خپل کسان ولرو چې مونږ سره دا معلومات د مخیره شریک کړي او دا په نطفه کې خونسار شي. دا یو واقعیت دی چې کوم حمله چې تیاریږي وخت کابل ښار ته راغله، تاسو نن ولیدئ چې پولیسو هغه موټر امبولانس موټر چې دا مواد کې زیات ځای وو هغه ودره او بالاخره هغه ځان ته انفجار ورکړ هغه ته هر ځای هدف دی اما بعد دا په هغه محل کې چې جوړیږي پلان کیږي هلته زیات ځای خونڅه سي راپرین خودل شي ځنه هغه ټوکارو ته راداخل شي دا مجاهد کمزورتیا کی
مجاهد صاحب دا راته وایي چې د تاسو فکر باندې دا اوس افغان حکومت دیننه یو لړ سیاسي کشمکشونو سره مخ دی د حکومت دیننه د والیانو د ارګ د دوی ترمنځ ځینې وختونه د شخړو او جنجالونو ریپورټونه دي د احزابو ترمنځ دي دغه د حکومت ترمنځ سیاسي ناندرې څومره د پیښو د زیاتېدو سبب کیدای شي
په تاسف سره سی په افغانستان کې دغه هم یو غټ لامل دی دلته ډېر لاملونه نور هم شته په حکومت کې دننه بعضې لاملونه دي لکه په خپله د کورنیو چارو په وزارت کې تر کومه حده چې زه په جریان کې امتحانونه دي د سرتیر نه نیولې تر جنراله دا ټول په دې انتظار کې سبا به زه دې ځای ایسته شم او سبا به نه یم نو دا هم لامل کېدای شي او بل دغه سیاسي شخړې واقعا یو مشکلات دی مشکلات په دا معنا چې دلته اتفاق وجود نشته په سیاست کې اتفاق وجود نشته د حکومت سره همکاري خلک نه کوي سیاسي آزاد دوی سره همکاري نه کوي هر سړی په خپل سری روان دی قمندانان د ولایاتو حتی ګواښونه کوي چې مونږ څوک نشي شته کولی والیان ګواښونه کوي سیاسي لانجې دي بنان دا ټول تاثیر غورځوي په امنیت او په ثبات باندې زه هیله مند یم چې د افغانستان ولس ټول یو اتفاق او یو اتحاد وکړي او دغه مشکلات نه افغانستان نه ووځي دا تنها په دې باندې هم نه کېږي چې بهرنۍ دنیا مونږ سره څه بېګاه کومک وکړي او مونږ تیار ورته څملو او بېکاره خورو وشکوي هېڅ کار نه کوو زه هیله مند یم چې دغه چارواکي هم لاس په کار شي نور د خلکو اډوکو ته چاړه رسېدلې ده
مننه دا راته ووایي چې په داسې یو وضعیت کې چې حکومت وخت په وخت د سولې د خبرو په اړه ټینګار کوي او بیرته یې په مقابل کې د حکومت وسلوال مخالفان دغسې خونړۍ حملې کوي چې تلفات هم زیاتره ملکي وګړي او عام خلک وي د سولې راتلونکی تاسو څه ډول وینئ د سولې په اړه دا خبرې چې کېږي او د سولې په اړه بحثونه چې کېږي دې ته تاسو په دغه سی یو وضعیت کې په کوم نظر ګورئ کله ځواب راکړئ
لنډ ځواب خو دا دی چې سوله یعنی د چا سره سوله هغه چا سره باید سوله وشي چې د افغانستان خلکو سره غواړي سوله وکړي حکومت هم اراده نه لري او مخالفین هم اراده د سوله نه لري اصلا اراده وجود نه لري تاسو وګورئ حکومت هره ورځ اعلان کوي مخالفینو ته چې تاسو وسلې په ځمکه کېږدئ د موږ اساسي قانون ومنئ هر څه موږ درته وایو هغه ومنئ موږ تاسو سره سوله کوو دا خو سوله نه ده دا په معنا د تسلیمي ده مخالفین یو جهاد دی یو سیستم دی هغه 15 کاله په افغانستان نوي سلنه حکومت کړی دی او اوس هم 10 کاله 14 کاله کېږي عملاً جنګ کوي نو که دا د تا قانون اساسي منلی دی تا ټول مشکلات یې منلی نو دوی به جنګ ولې کوو سوله په دې صورت ممکنه ده چې د افغانستان هغه بېطرفه ولس مخور مشران علما جاهد علما دا پکې کښېني او میانجیګري وکړي د دواړو طرفونه هغه کسان انتخاب شي
مننه کوم مجاهد صاحب کور مو ودان مونږ سره وخت په کمیدو دی ډیره زیاته مننه دوستانو محمد اګل مجاهد د افغانستان د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه چې د نننې پیخي په بیلابیلو اړخونو خپل نظر څرګندوه تمی مخکر د ازادي رادیو خبریال په هغه څلورلارې کې د صدارت په څلورلارې کې دی چې نن پکې دغه خونړۍ پیښه شوې وه اخګر صاحب له تاسو نه به داسې په لنډو ټکو واورو چې تاسو څه تازه جزئیات لري په سیمه کې دا اوس وضعیت څنګه دی ایا ټول ټپیان له ماتو ګډو راستل شوي دي سیمه اوس هم کلا بنده مهرباني
بله سلام تاسو سیمه اوس هم کلا بنده دي امنیتي ځواکونه په ساحه کې شتون لري او تر دا اوسه پورې هم خبرسنیو ته اجازه نه دي ورکول شوي تر څو ساحې دننه ولاړشي او تصویرونه وباسي دلیل لکه څنګه چې دلته ځینې امنیتي کسان چې زما سره په ځواب کې وایي چې اوس هم ځینې دیوالونه چې لرول شوي دي ځینې ځایونه چې خراب شوي دي د دغه ساحې په مابین کې اوس هم امکانات شته چې ځینې ټپي یا جسدونه دلته پراته وي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې هغوی د هغې ساحېنه وباسي. تر هغه ځایه پورې چې معلومېږي دا ډېر کوچني چاودنه نه وه. دا داسې یو چاودنه وه چې د ساحې شاوخوا دېرې دوکانونه وه، رستورانتونه وه، ټول یې خراب کړي دي. د ملانۍ مقصد دېوالې نړولي دي او زموږ تر څنګ د مساحه تامې ځینې برخې چې هلته د پولیو واکسین او نورو واکسینونو څانګه وو هغه هم چتې ورته غورځولې دي او ډېرې کسان پکښې مرخوب راوښتي دي.
نو اکبر صاحب، د تاسو هدف دا دی چې دا چاودنه داسې ښکاري چې ډېره درنه چاودنه شوې ده، ځکه دا تاسو چې کومې سیمې یادې کړې دا خو د یو بل نه په ښایسته ډېره فاصله واقع دي. دا په دې معنی چې چاودیدونکي مواد دومره زیات وو چې تر ډېر لرې لرې ساحو پورې ورانې او ویجاړې رامنځته کړې دي، او دغلته چې خلک وو او دغلته چې دفترونه وو ټولو کې تلفات اړولي.
تر هغه ځایه پورې چې زه تر امرجنسي صفخانې پورې ولاړم نو ویلو شود چې تر یو کیلومترې لرې ساحو پورې دغه چاودنه له عمل شوي دي چې د دوکانو شیشې مات شي او هماغه ځای کې چې چاودنه شوي وه هلته هم زه دپاره چې د وزارت داخلي یوه برخه وه د جلبګز وه د منصوبین ډېرې اداري کارونه هلته کېدل، نو همدې دپاره هلته هم راشي بیخي ډېر وو. نو هغوی دپاره
ډېر زیاته مننه اخګر صاحب، وخت راپسې را په کمېدو دی، د تاسو نه مننه کوو. په روانو خپرونو کې به بیا زموږ همکاران در سره په تماس کې، خصوصا د دری برخې همکاران له تاسو به د سیمې تازه حال اخلي. په کابل کې د ازادي راډیو د بیرو مشر حمید مومند د پیښې په اړه په کابل کې د سیاستوالو، بهرنیو ډیپلوماټانو او همدارنګه د نورو چارواکو عکس العملونه څارلي دي، همدا اوس را سره دی. مومند صاحب، تاسو نه به واورو چې د پیښې په اړه په کابل کې په ځانګړې توګه د بېلابېلو سیاسي لورو، بهرنیو ډیپلوماټانو تاثر څه دی، د هغوی عکس العمل څه دی، هغوی څه وایي په دې اړه؟
نیو رپورټونو کې هم ورته اشاره شو، زه به بیا هم د افغان حکومت د مشرانو او په کابل کې د ځینو سفارتونو او له هیواد بهر ځینې غبرګونونه چې ښودل شوي په هغې بعد باندې تاسو ته معلومات درکړم. د افغان حکومت مشرانو د شنبې د ورځې د خونړۍ حملې غبرګون کې هوډ څرګند کړی چې د تروریزم په خلاف مبارزې ته به پرته له کوم تفکیک نه دوام ورکړي. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې د ولسمشر اشرف غني په حواله لیکلی دی چې تروریستي ډلې چې د تمویل او تجهیز ځای معلوم دی، په داسې حملو سره د افغانستان د ثبات او هوساینې په وړاندې خنډ نه شي کېدای. په بیان کې ویل شوي دی چې ولسمشر ټینګار کوي چې د نړۍ ټول هیوادونه له کوم تفکیک پرته دی د تروریزم د شومې پدیدې په وړاندې جدي مبارزه وکړي، ځکه په بیان کې دې ته اشاره شوې ده چې د هیواد رئیس، جمهور رئیس په ځینو نړیوالو او سیمه ییزو کنفرانسونو کې دې مسلې ته اشاره کړې ده چې د تروریزم ګواښ اوس نړیوال شوی دی او په وړاندې جدي مبارزې ته اړتیا ده. همداراز اجرایه رئیس عبدالله ویل چې د حمله مرتکبین به مجازات شي او پکار ده چې افغانان یو موټی توګه د تروریستانو په وړاندې ودرېږي او جدي مبارزه وکړي. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار حنیف اتمر هم د ټویټر په پیغام کې ویلي دي چې تروریستانو یو ځل بیا ثابته کړه چې د ملکیانو په وړاندې هیڅ ډول رحم نه لري. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني بیا په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې دا د تروریستانو د جنایت د دوام یو بیلګه وه. په کابل کې د امریکا سفیر جان باز په یو بیان کې ویلي دي چې د دې حملو د غندلو تر څنګ د خپل هیواد په استازیتوب باندې دا ډاډ ورکول غواړي چې امریکا به د یو سولمن او سوکال افغانستان د رامنځته کولو لپاره د زړورو افغانانو او حکومت په خوا کې ولاړ وي. په کابل کې د هند سفارت او په ورته وخت کې د هند بهرنیو چارو وزارت په جلا جلا پیغامونو کې دا حمله خورا وحشیانه بلل ده او ویل دي چې دا ډول حمله په هیڅ صورت توجه کېدای نه شي. په بیان کې ویل شوی دی چې د هند حکومت او خلک د افغانانو ترڅنګ ولاړ دي او له افغانانو سره هر ډول مرستې ته چمتو دي. په کابل کې د جرمني سفارت هم د ټویټر په حمله غندلې ده او ویلې ده چې جرمني د دې حمله د قربانیانو ترڅنګ ولاړ دی. په ټویټر کې ویل شوی دی چې تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي آسیا او د ټولګټو هیوادونو په چارو کې مسؤول بورس جانسن بیا د ټویټر په یو پیغام کې ویلې دی چې د چاودنې د خبر په اورېدو ټکان خوړلې ده او د ده په وینا افغانان د سولې مستحق دي. همدارس په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه حمله غندلې ده. او د افغانانو په سره خپل غمشریکی خوده لزه بل ان سپتر سره پر چکم پیغامونه موږ تر رسیدل هم دومره دي. البته دغه پیغامونو لړۍ دوام لري او د هر شیبه په تیرې دو سره د نړۍ د بیلابلو هیوادونو لخوا نوی نوی پیغامونه را رسیږي.
ډیره زیاته مننه حمید مومن. قدرمنو دوستانو ته زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري په روانه نیم ساعته خبری مجله کې زما همکار سلطان محمد سرور در سره دی.